360 में क्या गुज़िश्ता 13 साल से अमेरिका में सजा काटने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है?
गुआंतानामो बे में जिन कैदियों से अब तक मैं मिला था वो उनसे ज्यादा नफसियाती सदमे का शिकार हैं।
आपको मिलवाएंगे एक 73 साल फ्रांसीसी बाजीगर से जो अब भी बगैर किसी हिफाजत के करतब दिखाते हैं।
मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ।
और समुद्री काई की काश से इजाफी आमदनी कैसे हासिल की जा सकती है जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। चंद हफ्ते पहले 2008 से अमेरिका में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए होने वाली कोशिशों की खबरें हम अक्सर मीडिया पर देखते रहते हैं। 2019 में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने अमरीका के दौरे पर एक बयान दिया था कि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले करने का सोच सकता है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे अपने शो में, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। आज एक ईरानी वफ्द रियाद में सफारती मिशन दोबारा खोलने के हवाले से बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। दोनों ममालिक के वज़ीरे खारजा की गुज़िश्ता हफ्ते चीन में होने वाली मुलाकात के बाद इसी तरह का एक सऊदी वफ्द तेहरान का दौरा भी कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मुआहदे के नतीजे में 7 साल बाद सफारती मिशन दोबारा खोलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सलिवन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर गुफ्तगू में यमन के साथ अमन के लिए एक ज्यादा जामे रास्ता इख्तियार करने की कोशिशों को सराहा और उनके लिए मुकम्मल अमरीकी तआवुन की यकीन दहानी कराई। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक अमरीकी मुशीर ने सदर बाइडन के इस अज़्म को भी दोहराया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। दूसरी जानिब अगर खत्ते की डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं तो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद का कहना है कि तालिबान हुकूमत अक़वामे मुत्तहिदा के काम में रुकावट नहीं डाल रही, लेकिन ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी खानदानी अहमियत का मामला है। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट अक़वामे मुत्तहिदा के दफातर में अफगान ख़वातीन के काम करने पर तालिबान की तरफ से लगाई गई पाबंदी का हल ढूंढने के लिए कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के दौरे पर हैं। थॉमस वेस्ट दोहा में कतरी हुकाम, अफगान सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के दफातर में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी अक़वामे मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने मुज़म्मत की है। तालिबान ख़वातीन पर दीगर आलमी इमदादी इदारों में काम करने पर इससे पहले ही पाबंदी आयद कर चुके हैं। और अब बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस की, जो कि ओवरऑल देखते हैं कि जुलाई 2008 से अफगान पुलिस ने कीमियाई मवाद और ऐसी तहरीरें रखने पर जब उन्हें गिरफ्तार किया था जिसमें 9/11 के हमलों का जिक्र था, तो सरकारी बयान के मुताबिक जो उस वक्त रिलीज किया गया डॉक्टर आफिया ने इन अशिया की बरामदगी पर पूछे जाने वाले सवाल पर राइफल उठाकर अमरीकी फौजियों पर गोलियां चलाई, मगर इस हमले में कोई अमरीकी फौजी जख्मी नहीं हुआ था या कोई भी अमरीकी जख्मी नहीं हुआ था। सन 2010 में आफिया सिद्दीकी को एक अमरीकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और हुकूमत के अहलकारों पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमला करने के 7 इल्जाम में मुजरिम करार देकर 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में इंसानी हकूक की एक बैन अवी वकील जो हैं उन्होंने क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने कहा है कि उनका मिशन आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना है, जो इस वक्त अमरीकी रियासत टेक्सस की एक वफाकी जेल में अपनी सजा काट रही है। ये कितना मुमकिन है जानते हैं नीलोफर मोगल से।
फरवरी में ग्वांतानामो बे क्यूबा से दो पाकिस्तानी भाइयों अब्दुल रहीम गुलाम रबानी और मोहम्मद अहमद गुलाम रबानी की 20 साल बाद रिहाई को मुमकिन बनाने वाले इंसानी हकूक के एक मुमताज अमरीकी वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का अगला मिशन आफिया सिद्दीकी की रिहाई है।
मैं जनवरी में उनसे मिलने गया था ग्वांतानामो बे में। जिन कैदियों से अब तक मैं मिला था वो उनसे ज्यादा नफसियाती सदमे का शिकार हैं।
आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम था कि उन्होंने 2008 में अफगानिस्तान के सूबे गजनी में अफगान पुलिस के एक कंपाउंड में एक अमरीकी फौजी अफसर की राइफल उठा ली और अमरीकी फौजियों और FBI के अहलकारों पर फायरिंग की जब वो आफिया के अलकायदा के साथ मुबैना रवाबित की तफ्तीश कर रहे थे। अगरचे इस हमले में कोई अहलकार जख्मी नहीं हुआ था, عافیہ صدیقی کو 2010 میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت میں امریکہ سے باہر امریکی شہریوں پر قاتلانہ حملے کی کوشش سمیت 7 الزامات کے تحت 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن امریکی وفاقی عدالت سے اتنی بڑی سزا سنائے جانے کے بعد کیا ان کی رہائی ممکن ہے؟
کچھ بھی ممکن ہے، ہمیں اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ انہیں پاکستان کے کسی نفسیاتی ہسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے جس کی انہیں واضح طور پر ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس پر کام کر سکتے ہیں، شاید ہم کوئی ایسا معاہدہ کر لیں جس میں قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہو سکے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہم پاکستان سے چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر شکیل آفریدی جنہوں نے بن لادن کے قتل میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ لہٰذا اگر ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے دونوں فریق مطمئن ہو جائیں تو مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس خاتون کو پاکستان میں ان کے خاندان کے پاس واپس نہ پہنچا سکیں۔
عافیہ صدیقی اس وقت ٹیکساس کے فیڈرل بیورو آف پریزن کی میڈیکل فیسلٹی میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکی قانون کے مطابق عافیہ صدیقی کو رہا یا ایک قیدی کی حیثیت سے پاکستان منتقل کیا جا سکتا ہے؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے قانون کے اندر کہ آپ اس کو ان کی کنوکشن کو چیلنج کر سکیں۔ انٹرنیشنل پرسنر ایکسچینج پروگرام ایک ہے جس کے تحت اگر کسی اور ملک کا مجرم ہے وہ یہاں پہ جیل کاٹ رہا ہے تو اس میں ایک فیسلٹی ہے کہ اس کو واپس اس کے ملک میں بھیجا جائے اور وہی جو ان کی یہاں پہ سزا ہے وہ وہاں پہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی کوئی بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے، تو یہ جو کام ہے نا یہ پرسنر ایکسچینج والا یہ قانون کے تحت ہوتا ہے اور اس میں بھی ڈسکریشن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کی۔ پہلے تو سارا وہ لیگلی کہ وہ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں ٹریٹی ہے، تو ٹریٹی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں کچھ، پاکستان اس کا بھی میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ممبر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اویلیبل ہے وہ کمپیشنیٹ ریلیز ہوتی ہے ایک قانون کے تحت، وہ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے۔
عافیہ صدیقی ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ممتاز تعلیمی اداروں برینڈیز یونیورسٹی اور میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ عافیہ 1991 سے جولائی 2002 تک امریکہ میں مقیم تھی۔ رپورٹس کے مطابق 2003 میں عافیہ صدیقی کراچی پاکستان میں اپنے 3 کمسن بچوں کے ہمراہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کی موجودگی کا انکشاف افغانستان میں بگرام کے امریکی فوجی اڈے میں ہوا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہیں ان کے قبضے سے ایسے دستاویزات ملی تھی جن میں ڈرٹی بم بنانے کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور اس میں امریکہ کے مختلف مقامات کی فہرست بھی دی گئی تھی جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ عافیہ صدیقی نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کیا تھا۔
انہوں نے کیس کو اپیل بھی کیا تھا ہائر کورٹس میں، وہ بھی ان کی اپیل جو ہے کامیاب نہیں ہوئی۔ اور دوسرے جو کچھ ہم ان کو کہتے ہیں کولیٹرل اٹیک ہوتے ہیں، انفیکٹیو اسسٹنس آف کاؤنسل، انہوں نے اس کو بھی ٹرائی کیا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ ساری جو بھی ایوینیوز تھے ان کو ایگزاسٹ کر چکی ہیں۔
عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان کے اندر اور باہر انسانی حقوق کے کارکن بارہا آواز بلند کرتے آئے ہیں اور عوامی سطح پر کئی بار ان کے حق میں مظاہرے بھی ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستان کی حکومت نے عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں؟
معاملہ کئی دفعہ ہائی کورٹ بھی آیا، سپریم کورٹ بھی گیا، کچھ سیریس ایفرٹ نظر نہیں آئی ہے۔ فار انسٹنس یہ ڈیفینیٹلی ایٹ کنٹری ٹو کنٹری لیول یہ بات ہونی چاہیے تھی، اور فرض کریں کہ ان کے اگینسٹ کوئی چارجز ایسے تھے تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا تو ملنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا۔
پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کی خیریت اور جلد رہائی کے حوالے سے واشنگٹن میں امریکہ اور پاکستان کے مشن کے ساتھ رابطے میں رہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ 2013 میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی کابینہ نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کی منظوری دی تھی جو کہ اب تک نہیں ہو سکا، اور اس معاہدے کے بغیر قانونی طور پر دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مانیہ طارق سے جو اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مانیہ، پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کی منتقلی کا معاہدہ یا پرزنر ایکسچینج ٹریٹی تو نہیں ہے، تو کیا کوئی قانونی متبادل ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے پاکستان کے پاس؟
جی بالکل ہے. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں پرزنرز کے تبادلے کے لیے ایک پری ایگزسٹنگ اگریمنٹ یا ایک ایکسٹریڈیشن یا ریپیٹریشن ٹریٹی بالکل ہونا ضروری ہے. لیکن ان دا پاسٹ ہم نے کافی انسٹنسز میں دیکھا ہوا ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں دیر ہیو بن نیگوسیشن جس نے ایک سنگل پرزنر انڈیویجول پرزنر کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کیا گیا ہے. اب جہاں پہ ہم لیگیلٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو پاکستان نے اپنے شہریوں کو رینڈر بھی کیا گیا کیا ہے ٹو دا یو ایس گورنمنٹ. اب رینڈرنگ سے کیا مراد وہ یہ ہے کہ اب جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو یو ایس گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہماری سرٹن سٹیزنس پہ آن سسپیشن آف دیم بینگ انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان کے سروں پہ باؤنٹیز لگا دی. اب پاکستانی حکومت نے کیا کیا کہ وہ باؤنٹیز انہوں نے وصول کر دی اور ان شہریوں کو جو ہے وہ امریکی حکومت کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ سارا کچھ ہوا تھا تھرو الیسٹ اگریمنٹس, مطلب دیر واز نتھنگ لیگل اباؤٹ اٹ. تو جہاں پہ ایسی نیگوسیشنز اور ایسی انڈر دا ٹیبل اگریمنٹس ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک ٹریٹی کے ناموجودگی میں جو ہے وہ بالکل یو ایس اور پاکستان نیگوسیشنز یا اگریمنٹ سینٹر کر سکتے ہیں فار دا ریپیٹریشن آف ڈاکٹر عافیہ.
تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور جو ٹرانسفر کی مثال ملتی ہے وہ کوئی اگر ڈائریکٹ ٹریٹی کے تحت نہیں تو اس طرح کے اگریمنٹس کے تحت ضرور ہے, رائٹ؟ تو ایسے کیسز میں کمپیشنیٹ ریلیز کتنی ممکن ہو سکتی ہے, کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اس کی؟
دیکھیں جی یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں, سو اٹس میئرلی آن چانس کہ کیا کیا سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوں جن کے تحت جو ہے وہ قیدی رہا ہو جائیں یا ریپیٹریٹ ہو جائیں. بٹ اٹس ناٹ امپاسبل کیونکہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ان دا کیس آف سیف اللہ پراچا صاحب جو تھے جو ایک گوانٹانامو بے کے لانگیسٹ سروائیونگ پاکستانی پرزنر تھے وہ ریپیٹریٹ ہوئے ہیں ابھی 2022 میں ہی. تو دس کائنڈ آف شوز اے ولنگنیس آن دا پارٹ آف دا یو ایس گورنمنٹ کہ وہ جو ہے قیدیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہا کر کے پاکستان واپس بھیجیں. اور یہ مثال جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ گوانٹانامو بے سے ریلیز ہونا اور واپس پاکستان ریپیٹریٹ ہونا از ناٹ اے اسمال ڈیل. اور ساتھ میں جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا تو دو اور پاکستانی بھائی جو تھے ان کو بھی ریلیز کیا گیا. تو دیر از اے ولنگنیس ٹوورڈز ریلیزنگ پاکستانی پرزنرز اینڈ سینڈنگ دم بیک ٹو پاکستان.
سمانیا ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پاکستانی شہری تو ایٹ لیسٹ بیرون ممالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سزائیں کاٹ رہے ہیں مختلف جرائم میں, جیسے عافیہ صدیقی بھی ہیں. عموماً حکومت انہیں ملک میں واپس لانے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہوتی ہے, کتنی سنجیدگی اس میں دکھائی جاتی ہے اور وسائل کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے, ضرورت کیا ہے اور ہوتے کتنے ہیں حکومتوں کے پاس؟
دیکھیں اب دس از یہ سولی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی اور لابینگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے کتنا زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا کتنی زیادہ انٹر کرتے ہیں ٹو ٹاکس وتھ جو ہے ڈیٹیننگ اسٹیٹ جو ہوتی ہے. اور ہماری آئین آرٹیکل 4 کے مطابق پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اٹ ہیز اے ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دیئرز چاہے وہ جون سے بھی ممالک میں ہوں. سو when the Pakistani government really gets into talks with other states to humne ye dekha hai ki unke results bhi jo hain wo positive nikle hain. abhi Sri Lanka se hamare 2021 mein 40 se zyada qaidi wapas aaye hain. usse pehle hamari Saudi Arabia ke sath negotiations hui hain jiske through Mohammed bin Salman ne hamare 2000 plus qaidiyon ko jo hai wo pardon kiya gaya hai. to
mere ek cheez mein last pe mere paas waqt ki kami hai, quickly agar aap bata sake ki maazi mein humne dekha ki kuch amerikee ohdedar jo hain یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی شناخت میں جو مبینہ طور پر تعاون کرنے والے ڈاکٹر تھے شکیل عافیدی, ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اس کے مد نظر اس کے بدلے میں سوچا جا سکتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
بالکل, آئی تھنک دیٹ از این ایکسلنٹ آئیڈیا اینڈ اف ان ایکسچینج فار ہم وی کین گیٹ بیک آور سٹیزن ڈاکٹر عافیہ, سو اٹ وڈ سیٹ اے ویری گڈ پریسیڈنٹ ایز ویل. اینڈ بالکل پاسبلٹی ہے اور ضرور حکومت کو ان لائنس پہ سوچنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ مانیہ طارق, آپ ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے. اور جو اس وقت سچویشن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے ہے, پاکستان کے پاس آپشنس کیا ہیں, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہی تھیں.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA Plus पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में सियासी तब्दीलियां हकीकी कहानियां हकीकी लोग सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से किसी भी वक्त किसी भी जगह सिर्फ VOA Plus पर
और अब आपको मिलवाते हैं मशहूर फ्रांसीसी फनकार फिलिप पेटेट से जिन्होंने हाल ही में अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन के नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में अपने फन का मुजाहरा किया 73 साल फिलिप अभी तक किसी हिफाजती जाल या बगैर किसी हिफाजती बेल्ट के तार पर चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने अपने कुछ सबका शोज और मुस्तकबिल में अपनी परफॉर्मेंसेज के बारे में बताया
फिलिप पेटी 73 साल के हैं लेकिन इस उम्र में भी वो ज्यादा मोहतात नहीं हुए हैं तने हुए रस्से पर चलने में शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी बाजीगर पेटी हाल ही में पहली मरतबा परफॉर्म करने वाशिंगटन आए हैं लेकिन उन्होंने नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में 15 मीटर की बुलंदी पर तनी एक तार पर चलते हुए किसी हिफाजती जाल या हिफाजती बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया उनकी टीम को म्यूजियम की छत से जरा ही नीचे 30 मीटर लंबी तार नस्ब करने में तकरीबन एक हफ्ता लगा
दिस बिल्डिंग ये इमारत बाकमाल है ये उन इंतहाई खूबसूरत मकामात में से एक है जहां मैंने कभी अपनी तार लगाई है
उन्होंने मार्च के आखिर में दो मुख्तलिफ दिनों में अपनी महारत का मुजाहरा किया एक शो बालिगों के लिए था और उसका मकसद म्यूजियम में बिल्डिंग स्टोरीज से मुतालिक नुमाइश के लिए फंड इकट्ठे करना था जिसका अवाम के लिए इफ्तिताह नवम्बर में होगा दूसरा मुजाहरा खास तौर पर मकामी एलिमेंट्री स्कूल के तालिब इल्मों के लिए था
मुझे वो अच्छे लगे लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने कलाबाजी क्यों नहीं खाई मैं चाहती थी कि वो कलाबाजी खाएं।
अपने कई दहाइयों के करियर में फिलिप पेटी ने दुनिया भर की कुछ बुलंद तरीन इमारतों में परफॉर्म किया है उनका पहला शो 1971 में हुआ था जब उन्होंने नोटरडेम डी पेरिस चर्च के दो सतूनों के दरमियान तार पर चलने का मुजाहरा किया था उन्होंने 1973 में सिडनी हार्बर के पार चलने का मुजाहरा किया वो शायद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1974 की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जब उन्होंने शहर के हुकाम से इजाजत लिए बगैर दो सतूनों के दरमियान तनी एक तार पर चलने का मुजाहरा किया था और तमाशाइयों ने लगभग 400 मीटर नीचे से खौफजदगी के आलम में उन्हें देखा था
मैं बेताब था मैं वो वॉक करने के लिए बहुत खुश था मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ वो सब उसी वक्त इख्तिरा किया गया मेरा ख्याल था कि मैं उस पार जाऊंगा लेकिन नहीं मैं इस पार गया फिर वापस आया और फिर मैं दूसरी तरफ वापस गया मैं वहाँ 45 मिनट तक रहा उसकी पहले से कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई थी
फिलिप पेटी जो ही बहिफाजत नीचे उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ताहम उन्हें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बच्चों के लिए एक मुफ्त शो करने के बदले रिहा कर दिया गया उस मशहूर शो के तकरीबन निसफ सदी बाद वो आज तक रोजाना तार पर चलते हैं अगरचे अब उनके तमाम शोज किसी मंसूबाबंदी या मंजूरी के साथ होते हैं
I'm doing roughly 3 hours of practice.
मैं तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ 1.5 घंटा वार्म अप और शब्दबाजी और 1.5 घंटा मैं अपने बाग में एक तनी रस्सी पर चलना मैं अपनी सवाने उम्र लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में मुजाहरे करना जारी रखूँ मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा
फिलिप पेटी ने किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस और उनकी तैयारी के तवील मराहिल को बयान किया है उन पर कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें मैन ऑन द वायर शामिल है जिसने एक एकेडमी अवार्ड जीता था मैक्सिम मॉस्कोल्कोव की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील वॉइस ऑफ अमेरिका
खबरों के पीछे नहीं भागते हम कहानियां ढूंढते हैं आम लोगों की खास कहानियां
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है पानी भरती है
हम जाते हैं खबरों से आगे
मैं हूं नीलोफर मुगल
समन खान
सादिया जबरान झा
उमर फारूक
चद्राडार
गीति आरानी
मुर्तजा जहरी
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका
और अब आपको बताते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो समंदर में काश्त होती है कैल्प بھورے رنگ کی سمندری کائی کو کہتے ہیں جو بڑے پیمانے پر ساحلوں کے قریب ٹھنڈے اور نسبتاً کم گہرائی والے پانیوں میں ملتی ہے. اسے خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کی مصنوعات اور غذائی سپلیمنٹس میں بھی. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جب مچھلی کا سیزن نہیں ہوتا تو ماہی گیر پائیدار طریقے سے کیلپ کاش کر کے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں.
ہم یہاں ریاست مین کے ساحل پر معاشی ترقی کے ایک اہم مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گلف آف مین دنیا کے 98% سمندروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے. ہم ماہی گیروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے آف سیزن میں کیلپ یا سمندری کائی کاشت کر کے ان کی آمدن کو متنوع بنایا جا سکے.
ریاست مین کے ساحل پر کام کرنے والے روایتی طور پر بہت آزاد ہیں. زیادہ تر لوگ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپریٹرز اور مالک ہیں یا کشتیوں کے مالک ہیں, اور میں یہاں زیادہ تر جھینگے پکڑنے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اٹلانٹک سی فارمز کے ماڈل کی طرز پر لوگ آزاد مالک آپریٹر ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ ایک نئے میدان میں قدم رکھنے کے لیے مدد بھی حاصل کرتے ہیں جو ماہی گیری سے بالکل مختلف ہو. میں نے 2010 میں مسلز کی فارمنگ شروع کی اور پھر جلد ہی میں نے اس کے ساتھ سمندری کائی یا کیلپ کی کاشت بھی کرنے کا فیصلہ کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ماحول کے لیے مثبت کام کرنے کا ایک موقع تھا. کیلپ سردیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہے, یہ بہت تیزی سے بڑھنے والا حیاتیات ہے, لہٰذا ہم اپنی تمام 40,000 فٹ کیلپ موسم خزاں میں کبھی کبھار اکتوبر نومبر میں لگاتے ہیں. ہم موسم سرما کے دوران اسے اگاتے ہیں اور پھر ہم موسم بہار کے شروع میں اس کی کٹائی کرتے ہیں.
ہم ماہی گیروں کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم اپنے ساتھی کسانوں کو ان کی جگہ تلاش کرنے, ان کے فارم قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم کیلپ اگانے کے طریقوں کے بارے میں تکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس سمندری کائی ٹرانسفر کرنے کا ایک وسیع پروگرام ہے, اور پھر ہم کیلپس کے لیے تمام بیج بھی اگاتے ہیں, اور ہم وہ بیج اپنے ساتھی کسانوں کو مفت فراہم کرتے ہیں.
کیلپ ماحول کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ ساحل کے ماحولیاتی نظام میں موجود کچھ اضافی غذائی اجزاء کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. اکثر وہ غذائی اجزاء انسانی عوامل یا انسانی ذرائع کی وجہ سے ہوتے ہیں, لہٰذا کیلپ دراصل پانی سے ان غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہے جو ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے, ایک صحت مند ساحلی ماحولیاتی نظام کی تشکیل میں مدد کر سکتی ہے.
میں اپنے کام کے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ پرجوش ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس روایتی سوچ کو واقعی چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ خوراک کا نظام کیا ہو سکتا ہے اور خوراک لوگوں اور ماحول کے لیے کیا کر سکتا ہے, اور ساحل کو دیکھنے اور بالکل وہی مسائل دیکھنے کے قابل ہونا جن کا ہم ہر جگہ سامنا کر رہے ہیں لیکن 20 سال پہلے, تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. یہ کافی دلچسپ ہے, اور اس طرح ہم نہ صرف باقی دنیا کے لیے ایک انتباہی نشان کی طرح ہو سکتے ہیں بلکہ امید کی کرن بھی بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے وقت سے پہلے کیسے سوچ سکتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا
نن آو وزیا
د نن اوازیا د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم ځای نو شواش نه دروانه خبرونه قربانای درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو همدارنګه د افغانستان هم رپورت لرو او ورپسې به د نن اوازیا په اړه چې نن نه اوازیا څه جواب چې په کومه موضوع د افغانستان اړوند خبري وشي. خبره دا ده چې طالبان وي د ملګرو ملتونو ادارو کې د خزو د کار د بندیز پاړې ل یونما سره خبري کړې دي. هم زمانه یونما ملګرو ملتونو هم په دې اړه نظر لري چې د خزو په کار ولې بندیز لګیدل دي. نو د یونما او همدارنګه یعنی په ټوله کې د ملګرو ملتونو په نظر او همدارنګه د طالبانو په سرګندونه به د یوې خور چې په خوا په یونما کې یا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ همکار یا کارمند یا کارکونکي و د اغې نظر وپوښتو. نو راځي د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه واورو او پسې به رپورت اورو. بیا به هم د خپل قدرمنې ملمنې سره وغږیږو.
ویان سات سلیمان شاه یونما د کورنی سیاست او اقتصادي چارو لپاره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستيال د دفتر له عمومي رئیس محمد زاکر سره د ملاقات په محل د ملګرو ملتونو په دفترونو کې لکارنا د افغان مرمنو د منکولو په مسلې خبري کړي. دا خبر تفصیل
د ریاست الوزرا د سیاسي مرستيال دفتر د سه‌شنبه د ورځې نه وخته د اپریل په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د یونما د کورنی سیاست او د اقتصادي چارو د څنګه چارواکو ماروین توماس پاترسون، دینی بوگا او جولین لینی د طالبان حکومت سره د خبرو لارې د مسالو پر هواری باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تربایوا لخوا د 2023 کال د می تر 15 می پورې د عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ پیل شوې ده. د یونما لخوا د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل شوی چې ټاکل شوی په دغه موده کې بعد په افغانستان کې ملګرو ملتونو اړین نیمه شورې تر سره اړین عملیاتي تنظیم برامېسته او د ټولو ممکن نه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه ترتیب کړي. ملګرو ملتونو همدارنګ ویلي د بندیز ټول اړخونه او پایلې به وڅېړو او خپل هغه فعالیتونه چې په هغو کې چې د بندیز سره مخ کیږي وبېڅندو. دا مسأله به د دایمي څېړنې لاندې ونیول سي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو زمونږ غږله واشنگتن نوري پاین وخت کې د اروپای اتحاد د پارلماني هیات رئیس پیټراس ارستریوشس د دغه هیات په استازیتوب په وی مطبوعاتي بیانیې کې چنن د چهارشنبه پر ورځ د وری په درشته مخبره کړي ویل دي غواړم چې د پر افغان مرمنو کار کولو د بندیز لګولو په کلکه غندنه وکم. پیټراس په وینا کمی بشری مرستې چې اروپای اتحاد کوي باید چې زمونږ له اصول سره برابري او غوښتنه کوم چې دغه اصل باید احترام وشي. په باینه کې خبرداري ورکړ شوې ده چې طالبان به د خپل ولس د کړاوونو مسول وګڼل شي. لبلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي وایان دفتر په یو باینه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خبره کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو کارکونکو پر کار باندې د پابندۍ د لګول نه دفاع وکړه. وایان دا باینه د ملګرو ملتونو لخوا په هغه هیواد کې د خپل عملیاتو د بندولو د خبرداري ورسته خبره کړي او وای چې په دې اړه پریکړه د خپل ولس او د خپل هیواد د دینی او کلتوري ارزښتونو په نظر کې نیول سره کړي چې ټولې خواوې باید احترام وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د پیچلو چیلنجونو او مسایلو لپاره د حل لار لټوي. د افغانستان لپاره دغه وزارت ځانګړی استازی ټامس ویس په پام کې لري چې قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه ته د سفر په ترڅ کې د افغانانو د نظر د معلومولو په غرض د یو شمېر سیاسي مشرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو سره ملاقاتونه وکړي. د طالبانو د حکومت د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د خواف هرات د وسپنې د پټلۍ درېیمې برخې کار بشپړ شوی او ټاکل شوی چې ژر به پر دغه لاره د سوداګریزو توکو لېږدول پیل شي. د دغه 250 کیلومتره اوږدې پټلۍ 50 کیلومتره دننه د افغانستان په خاوره کې غځېدلې. په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر او بشیر اندرابی په ګډون د طالبانو ضد څو تنو مهمو قوماندانانو د وژل کېدو خبرونه او عکسونه خپاره شوي او د طالبانو ضد د افغانستان د ازادۍ جبهې هم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بشیر اندرابی، فهیم سالنګي، برهان اندرابی، قربان علي بامیانی، صبور فاریابی او د حسین سمنګانی په ګډون د دغه جبهې شپږ غړي له طالبانو سره د سالنګ په لوړ څوکو کې د څو ورځو نخطو دوران کې وژل شوي. د قوماندان اکمل امیر مړینه نه تاییدوي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې څه باندې 30 تنه طالب جنګیالي هم وژل شوي دي، خو طالب چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د سه شنبه په ورځ د وري په 28 د برېټانیا د شمالي آیرلند ایالتي مرکز بلفاستا ورسېدو. د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویلی چې فلیپین د هند او پاسفیک په سیمه کې د متحده ایالاتو تر ټولو زوړ انډیوال هیواد دی او زموږ دواړخیزې اړیکې د دیموکراسۍ په اړه دوامدار ژمنو په شمول د شریکو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ ولاړې دي. بلینکن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د امریکا او فلیپین پوځونو د جنوبي چین له سمندرګي سره څیرمه پراخه نظامي مشقونه سرته ورسول. بلې خوا د سی این بی سی تلویزیونی شبکې د ریپورت له مخې چین د تایوان سره نږدې د درې ورځو هوایی او سمندري مشقونو د اجرا کول نه وروسته د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پوځ د جنگ لپاره آماده دی. تایوان د چین د پوځي مشقونو له امله د خبرداري زنګونه وهلي او وایي کېدای شي چې په غیر ارادي توګه د یو داسې غټ جنگ د اور بسترګو ته لمنه وهي چې له کنټرول نه به ووځي او د نړۍ نور هیوادونه به هم پکې ښکېل شي. اسرائیلی عسکرو د سیشن به پورز د اشغال شوی لویدیز غاړي د نابلس د خار د دیر الخطاب په خارګوټي کې دوه تنه فلسطینیان وویشتل او وی وژل. او د چین د بهرنی چارو وزارت د ارناچال پرادیش صوبې ته په روانه ونه کې دغه هیواد د کورنی چارو د وزیر امیت شاه پر سفر سخت انتقاد کړی او وایي چې دا اقدامی د چین د خاورې د بشپړتیا نه سرغړونه ده. د ارناچال پرادیش صوبا چې د چین له سرحد سره څیرمه پراته ده چین د لویدیز تیبت په نوم یادوي د هند د خاورې د یوې برخې په توګه نه مني. د همدغې غرنۍ سیمې د کنټرولولو په منظور په 1922 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خونړی جنگ ونښتو. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
مننه قدر منوریدونکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل سم په موقع د افغانستان رپورټ. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر، متحده عربی امارات او ترکیه کې د میشتو افغان سیاسي نو مدني ټولنې له استازو او دغه هیوادونو د چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره دغه هیوادو ته په سفر روان شوه دي. د خزو د حقونو زنه ملاتړ وی دغه سفرونو تر اوسه د افغانانو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د خکېدو سره مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سه‌شنبې ورځې ناوخته قطر، متحده عربی امارات او ترکیه ته افغانستان د لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د تازه سفر د پیلېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی ویست به د دغه سفر په ترڅ کې د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو او افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. همداشان هغه به د قطري چارواکو سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو هم وغږیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویل شوی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیښو ګواښونو د حل په لټه کې ده، د طالبانو وروستیو پریکړو له امله چې په بشري چارو کې د ښځو ګډون محدود کړی او ښځې په ملګرو ملتونو ادارو کې د حیاتي کارونو څخه منع کړي، وضعیت لا خراب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قطر، متحده عربي امارات او ترکیه ته د ښاغلي ویست سفر د اپریل په 11 پیل شوی او د اپریل تر 13 به دا سفر دوام ومومي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی چې د طالبانو حکومت پرې نجونو د تعلیم او خزو پر کار د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان بیربنو په کار باندې هم تازه بندیز لګولې دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر وینامه ویلي چې طالبان حکومت د ننګرهار په ولایت کې د دغه ادارې د خزینه کارکوونکو د کار مخه نیولې او هغوی دفتر ته د تللو څخه منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د سه شنبه په ورځ وویل چې د راروانې می د میاشتې سپینځمې د ملګرو ملتونو یو عملیاتي ارزونه پیل کړې ده. د وینامه لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ټاکل شوي په دغه موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونه اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم به رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو دپاره به چټک بیړني پلانونه ترتیب کړي. ملګرو ملتونو ویلي د بندیز ټول اړخونه او پایلې به وڅېړو او خپل هغه فعالیتونه چې په هغو برخو کې چې د بندیز سره مخ کېږي وبه یې ځنډوو. د راپورونو له مخې ملګري ملتونه اوس مهال په افغانستان کې 3300 داخلي کارکوونکي لري چې شاوخوا 1400 ښځې دي. د ارغواني شنبو د غورځنګ مرستیالي نسرین پرامرز امریکا غږ سره په مرکه کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر په اړه ویل چې قسم دا د امریکا او نړیوال ټولنې د ډیپلوماټانو لخوا د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د سرګندو شو اندېښنو درناوی کوي، خو نړیوالې ټولنې تیرو اقداماتو ته په کتنې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د روان سفر پیلو ته ډېره هیله نه لري.
به دلیل که خود کشورهای مثل قطر و حتی ترکیه را میتونیم بگوییم و امارات متحده عرب، اینا معمولا به نفع طالبان بوده و اینا را مشروعیت دادن و توجیه کردن و امروز نتیجه سیاست های این کشورها بوده و معاملات اینا بوده که امروز طالبان در افغانستان به حاکمیت رسیدن و هر آن چیزی که میخواهند بر مردم افغانستان و بر زنای افغانستان اینا تحمیل میکنن.
دنریوال یوری که یو افغان کارپور رضا قاسمی هم سیمیتا افغانستان د پاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس د سفر د پیلو پاره وایي چې دغه سړي سفرونه شوي د یو شمېر هیوادونو د چارواکو او د افغانستان د مدني ټولنې د استازو سره خبرې شوي، خو تر اوسه دغه لیدو کاتو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په ګډون د بشري وضعیت په ښه کېدو کې کومه ځانګړې اغیزه نه ده کړې.
از یک طرف نه حکومت همه شمول ایجاد شد و نه دخترها تونستن به مکتب برن و نه هم از روند سریع منزوی شدن زنان شاغل افغانستان ذره کاسته شدن. برعکس کمک های میلیون دلاری همچنان به بانک مرکزی طالبا همچنان انتقال می‌یابه.
د بل خواز طالبان د حکومت وایان زبی ولا مجاهد په ویلامه کې د ملګری ملتونو په دفترونو کې د افغان مېرمنو په کار د بندیز د پریکړې ملاتړ کړي او دا مسلې د دینی او کلتوري په لور افغانانو لپاره د اهمیت وړ مسلې په توګه یاد کړي. خاګل مجاهد ویلي چې اسلامي امارت نه غواړي چې ملګری ملتونو ته خلونه جوړ کړي، بلکې دا واضح کول غواړي چې دا د افغانستان یو ارزښت لرونکي کورنۍ مسله ده چې بل چاته هیڅ سوز نه جوړي او به ټول لوی ورته درناوی وکړي.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شی به ملګرتیا وکړه. د سیمه او نړۍ خبرونه واریدل اوسم رپورت هم تاسو ورته اوس به د خپل قدرمن ملمنه سره باس پایل کو. البته زمونږ ملمنه روبینا جان همدرد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما بخوانی همکار یا کارکونکي هم و. روبینا جان ستړي مې خبرونه ده.
سلامونه تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. د غوړه شم تفصیل وکړم چې زه د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د
ښځو د برخې کار کوونکو. بله، او د ښځو د برخې کار کوونکو وبخې چې دا باید مشخصه کړی مې وي. ډیره مننه او د حضور نن په خبرونه کې روبینا جان. په دې موضوع خود چې طالبانو یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولو کې د خزو کارونو باندې بندیز لګولې ده، د افغان خزو البته په افغانستان کې دننه دا موضوع د څور از رئیس د امریکا غاګه او د نور رسنیو نه البته بس پیښه وي ده. خدغه نوی تازه خبرې چې پس یوې هفته چوپتیا نه طالبانو یو اعلامیه خبره کړې ده، دغه موضوع یو ارزښتي او کورنۍ مسله بلل ده او ویل دي چې دا اټس کارته ایت شیته یا د یوناما کارونه ته ایت خند کې دي نشي د ملګرو ملتونو کوم کارونه چې په افغانستان کې هغه ته خند نه ګرځي. ستاسو نظر د خپل تجربه په اساس څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه، د فرمان د شروع نه راپدې خو د ملګرو ملتونو د ټولو ایجنسیانو خزینه کارکونکو د کور نه کار کوي او آنلاین کار کوي او یا هم دفتر ته تک اجازه نه لري. پدې اکلم تاسو څنګه د امنیت شورا یو نام پتر سره شو چې تر ننه پورې هغه د بند دروازو تر شا او تر ننه پورې اصلا معلومه نشو چې د دې پریکړه څه شی وه. اوس دا چې دا څومره بد اغېزه که ستاسو پوښتنې ته راځم، واضح خبره ده چې د ملګرو ملتونو ټولې ایجنسیانې یا ادارې چې وې، که یونیسف وه، که یونما وه، یو این ډی پی وه، یو این وومن وه، همدارنګه ډبلیو ایف پی وه، د ټولو په دې وروستیو کې خپل هغه اکثره ستراتیجیانې بدلې کړې وې او دوی ټولو هم هغه بشر دوستانه مرستو ته مخه کړې وه، ځکه چې افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې بشري ناورین رامنځته و او ټولو په لرې پرتو سیمونه رانیولې، د کابل او ولایاتو مرکزونو کې ټول ځایونو کې کوشش کوه چې هغه کورنۍ په ګوته کړي یا یې لس کړي او هغوی ته رسیدګي وکړه چې هغوی د بشري ناورین سره مخ وي، اقتصادي لازنه مخصوص ښځینه وکولی شي چې په دې ولایتونو کې هغه ښځینه وپېژني یا یې په ګوته کړي چې هغوی ډېرې متضررې وي. بندیز را منځته شو، تاسو خپله هم پوهیږئ چې دغه لاسرسی بند شو او دغه ګټور کارونه به ټول بند شوي.
بله، د طالبانو وایان زبی الله مجاهد صاحب ویلي دي، البته په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او د دوی په وینا چې هیڅکله دوی تبعیضي چلند نه کوي. اوس چې په ښځو مکتبونه بندي، د کار ساحه په تنګ ده او په هر برخه کې محدودیتونه معلوم دي، چې پارک ده، حمام ده، بی محرمه چیرته تاګو، دا ټول مسائل روښانه دي، لوړ زده کړې دي، مکتبونه دي. څه فکر کوي دوی وی چې دا تبعیضي چلند موږ نه دی کړی نه یې کو، او دا چې خزه د یونما یا د یو ان په ډیرو څنګه کې د کار نه باندې شي وی دي، دا هم کم یعنی کورنۍ ارزښتي موضوع ده، اما دا د ملګرو ملتونو کارونو ته کم خنډ نه دی، دوی خنډ نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر څنګه ده؟
دا لمړی ځنه د چډیرو غاټو محدودیتونو ته ډیر غاټو بعد پایله ته چټولنه ورسره مخ کیږي، د غاټو څنګه ته طالبان متاسفانه ډیره وړه موضوع یې غني او ډیره وړه مطرح کوي او اصلا هغه پایله نه سترګې پټوي. تاسو ګورئ دا نو کوندې چټول تړل شوی دی، هم دوی هم دغه څه وادي باز کوي او دا چې څومره بعد پایله به ولري افغان ټولنې ته، په دې پسې اصلا نه ګرځي او په دې اکلا اصلا کوم ځواب نه لري. همدارنګه د ماغه وخت نه چونی چې د خپل مکه کاروته نه لاسرسی یا مثلا وظیفو یا دندو ته نه لاسرسی، دا په خپل باندې په کورنۍ باندې څومره بد اغیزه وکړه. خو متاسفانه طالبان ته اصلا د خلکو بخصوص د ښځو د ستونزو موضوع اصلا مطرح نه ده، اصلا ورته د تشویش وړ نه ده. هغه ډېره وړه مسله ورته ښکاري ده چې یو ښځې تر شا چې هغه د کور یو کور یا کورنۍ متکفله وه او دا اوس په کور ناسته ده، او دا اوس وی یا موچی ده یا نانبایی تر څنګ ناسته ای د سار نه تر ماښامه او لاس یې وګټی، دغه مسایل چې ډېر زیات متاسفانه بدې اغېزې لري او ډېرې کورنۍ تر بدې اغېز منې شوي دي. دا اصلا دوی ته جالبې نه دي یا د توجه وړ نه دي یا د حاکمې ډلې په توګه مسؤلیت احساس نه کوي دوی ته. نو سړی به دغه حالات کې نه پوهېږم چې څه ووایي او څنګه پایلې ته ورسېږي.
یونما چې پرون کومه اعلامیه خپره کړې وه، په هغه کې ویلي وو چې د یونما د خوانه د ملګرو ملتونو د خوانه د هر پریکړې مسؤلیت بیرته د اوسنیو طالب چارواکو پر غاړه پریوزي. څه فکر کوئ تاسو د ښځو په برخه کې کار کړی دی، اما تجربه لري په دې برخه کې؟ اول خدای چې د ښځو کار په د یو ان په مختلفو څانګو کې څومره مهمه، او بل دا چې اماغه د کار ماسریات نه ماسریات هر څه چې تاسو نظر لري، اماغه ته په کاتو څه تمه ده چې ملګری ملتونه په دې برخه کې څه پریکړه وکړي؟
زه د یو کارمند په توګه خپل کار کوم، په تناغه وخت کې ورته ما کولای شي چې څلور د شلایتونو کې د خبرینه واغه نه هدونه چې مې به تشکیل شي، یا مثلا د کوپې دوران کې متضرر شي، دا وي د حمایت لپاره چې هغه په ټولنه کې د خبرو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي. د کارونه کې داخله او مو کار مې کړی، همدارنګه په پارلمان د وکیلانو سره د کاکاس ګروپ سره مې نږدې نه کار کاوه او دندر پالیسی مو ته جوړونه دې څه کارونه هغه وخت روان وو. نور په حکومت ولای کې چې کومې ښځې داخله وې، دا وي د ظرفیت لوړوالي لپاره مو یو اتنه به د لیدرشپ او نور برنامې د تدایره ولې یو هغه کې داخله هم په دې لوی برنامه کې موږ کار کوو. نو تاسو فکر وکړئ کله چې دا کارونه ټول ورځ محدودېږي بندېږي دا ټولنه به بل کومې خواته روانه وي. زه نه پوهېږم چې حاکمه ډله غواړي چې دا ټولنې ته پرمختګ ورکړه مسئولیت احساس خو نشته او که غواړي چې همدان یې داسې لوري ته بوځي چې بیا به بېرته راستنول کلونه او قانونه وغواړي. او بل دا چې تاسو وویل چې د دوی کارونه او فعالیتونه څومره اغېزه درلوده، ما درته وویل چې یو کس د هومره کارونو کې داخل و. نو تاسو فکر وکړئ چې ټولو ایجنسیانو کې د درې نیم زره نه ډېر کسان کار کوي او اوس یې ټول کارمندان په کور.
روبینا جانې، په ځینو دفترونو کې مثلا ضرورت د کار واغه ضرورت مثلا یو نارینه هم کولی شي چې کارو کې هغه ضرورت رفع شي، یو خزم کولی شي رفع شي. اما ځنه دفترونو کې دا ایجابي چې باید خزه کارو کې د یونما یا د یو ان په دې ځنه دفترونو کې چې مرستندوی او یا سیاسي برخه یا په هر برخه کې چې د خزو څومره اړتیا و چې دوی باید په دغه برخه کې خزه کارو کې ترڅو خزه سره په تماس کې اوسي او د خزه لپاره مشخصن کارو کې دغه ضرورت څومره او د خزه لپاره
د ملګر ملتونو یو ایجنسی اداره نشته چې پاره کې به د ښځو ضرورت د ښځو کار ته ضرورت نه وي. تاسو یو نسب کوزورئ هغوی ماشومان ته کار کول او یو ښځه د یو مور پیس کولی شي چې ماشومان ته ښه خدمات وړاندې کړي. خپله یو انوومن یا د ښځو اداره چې هغوی ښځو ته کار کول او ښځې کولی شي. د یو خونه طالبان وایي چې باید د محرم مسله مترکی او د بلې خوانه به خدمت پرې چې د خدمت لپاره کار وکړي. یعنی په یو ډول دوی خپل ډیره سیستماتیک دښمنی ښایي د خدمت سره چې نه غواړي قرباني او خدمت تاسو پیږي او په افغانستان کې ډېرې خدمت به سرخرست خدمت دي ځکه چې جنگونو د دوی د کور سرپرستان یا خوان ورور پلار دا شهیدان شو دی به سرپرست پاتې دي. دا کورنۍ د خدمت د خواخې تشخیصې بلای شوې د تخرتی د کلای شو مګر کله کې وی وځي خبره ده چې دا په ټول باندې هم دا رنګ د بلی فیکي تاسو ګورئ چې بشر دوستانه مرسته وی او دا هم راسته د خپل خود د تاریخي وړاندې کېدل کوم د خود ته سی وړاندې کېدلای شو. نو تاسو فکر کوئ دا خلابه څوک دا کا دا نارینه باندې څنګه د کې د خپل د محرم موضوع څنګه بیرته
پوخی او ورته ځواب. روبینا جان، یو موضوع ته چې غواړم ستاسو نظر په واخلم، دا چې نړیوال فشارونه ټول د نجونو د مکتبونو د تحصیل په برخه کې په طالبانو دی، همدارنګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې. دغه دوه موضوعات تر ټولو ډیر بارز دي چې نړۍ په طالبانو باندې فشار اچي. اما طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې نړیوال فشارونو او بندیزونه د دې سبب شوی چې افغانستان د اوسنی وضعیت سره مخ شي. فشار خو دې لپاره راغلی چې نړیوال وایي چې تاسو زموږ غوښتنې نه منئ، بشري حقوقو نقص باندې تورن دي طالبان، همدارنګه د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې چې دا ټول افغان ولس مغواړي، ولې دا دوی نړیوال فشارونه غني. دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
اصلا د نړیوال ټولنې سره د دې غو سیاسي تعامل موضوع دی د بس ورده د کټوی د دې خوانه فشارونه خصو باندې محدودیتونه زیاتې او غواړي چې په دې توګه باندې دوی سیاسي تعامل په برخه کې خپل اهداف ته ورسیږي، یعنې په رسمیت وپېژندل شي. د ځینو وادونو له خوانه همدارنګه په وروستیو کې دغه ګونګسې هم وي چې دوی غواړي وخت چې په ملګر ملتونو کې د چوکۍ نه لرلو د چالش یا خان سره مخ شو دوی دغه محدودیت وضع کړ. نو تاسو نه بارنه ټولنې ټولې فشار راوړي چې مکتبونه پرانستل شي او دوی د دې خوانه دغه غوښتنه لري چې موږ په رسمیت وپېژنئ. په دې مینځ کې د ښځو حقونه، د ښځو ټول مسائل یو رقم معاملې ته ایښودل کېږي او په دې باندې معامله ترسره کېږي. متاسفانه دغه اعلامیه په خپله باندې غیر مستقیم یو پیغام دی چې تاسو چې په موږ فشار راوړئ، موږ په تاسو فشار راوړو. دلته یو ګیم دی، ویم یو ډیل دی، یو هر څه لوبه ده، سیاسي لوبه ده د طالبان او د بین المللي ټولنې. متاسفانه چې په دې کې قرباني خلاصي او
په مستقیمه توګه به امیرمنې اونجونی دي. بله روبینا جان، د خبرونه وخت کم دی، غواړم چې د بل پښتنې جواب تاسو نه واخلم. پرون یو شمیر د افغانستان د څو ولایتونو یو شمیر میرمنو لاریون کړی و، د اعتراض په توګه دا خبره کړې ده چې د یونما دفتر چې دی د ملګرو ملتونو اساسولي په افغانستان کې دا یو سمبولیک بڼه لري او د طالبانو په ملمسون باندې بدل شوی چې زی ورزی ور سره خبرې کوي. د سه عملی ګام څه شی تر اوسه پورې نه دی اخیستل شوی چې ترسو د افغان ښځو درد دوا شي یا غږ واوریدل شي. تاسو د دوی د اعتراضونو په مقابل کې چې دغه غږ دوی وچتای، تاسو خپل د یونما د دفتر شتون په افغانستان کې څومره موثره ګڼي او دغه غږونه چې د خزو اعتراضي غږونه چې کیږي د تبصونه نه کاس ورکی دغه وسنی نورین ته خصوصا د خزو په برخه کې څومره بودن یا شتون موثره؟
اول خو دغه اعتراضونه خپل د سوال پختنې ور دي، ځکه چې په دې وروسته یو کې مونږ تاسو شاهد یو چې هر چا چې غږ پورته کړی بخصوص خزینه او هغه شکنجه شوي دي، پیژندل شوي، بندي شوي دي، نو دا خو څنګه حق لري چې جرات کوي سړک تر ووځي او اعتراض کوي؟ واضح خبره ده چې دا د دې شوي برنامه ده، پلان شوي برنامه ده او د خزې د خپل طالبان لوري نه افشین دي چې ووځي او دا غسی او اوازه خبره کړی او داسې یو اعتراض وکړه. د یونما په ارتباط کله چې موږ افغانستان کې وو او یعنی سکوت تر سره شو، هغه نه وروسته موږ ته داسې یو ګونګسای وي د همدغه ملګرو ملتونو د لیدرشپ د خوانه مجالس چې ونیول شو، داسې وو چې شاید دفترونه انتقال شي اسلام آباد ته او د هغه ځای نه کار وکړو. خو همدغه طالبانو رهبري د ملګرو ملتونو د رهبرۍ سره تفاهم ته ورسېدل چې نه په تاسو به اصلن کوم بندیز می په کارکونکو اوږدو خو ما تر خپل ماموریت ته ادامه ورکړی او افغانستان کې پاتې شي. په دې معنی چې طالبان هم د دوی پښتون باندې د دوی د کارونو په ارزښت باندې خبر دي، ور باندې پوه دي. خو زه بیا تکرارم کله چې دوی په خپل سیاسي تعاملاتو کې باندې راځي بیا دغه محدودیتونه مزه کوي. دا ټولو ته جواب ده، دا ټولو ته واضح خبره ده چې د یونما کړنې، د یونما کارونه ټول په ټولو هیوادونو کې مسمره دي. دا یو څه خدي واقعا چې یو څه په ورستیو کې ناراضه شوی دی. البته تمنه نه پورې د غوښتن د خدي فکرونه کې واسونه دي د پاري چې مجالس ولري د اس ار جی سره، ځکه چې دوی غواړي ورته ووایي چې دا محدودیتونه ته څومره صبر کوي، ولې تنه تقبی کوي.
بله فقط یو دقه وخت لرو روبینا جانې، یو دقه وخت لرو. افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازې په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د میشت افغانانو سیاسي او مدني ټولنو له اساس سره د افغانستان په اړه لیدو کاته غواړي او همدې لپاره سفر کړی دی. همدغه لیدو کاتو ته په کاتو او همدې فشارونو ته په کاتو چې د ملګرو ملتونو لخوا هم البته په طالبانو تر اوسه پورې د اعلامیې تر سرحده دغه فشارونه راغلي دي، خپل افغان ولس هم هغه څه غواړي چې نړۍ د افغانستان لپاره غواړي. څومره په تمه سي ورته چې یو رڼایي به راشي او دغه غوښتنې به ومنل شي؟ لاند جواب راکړه.
د تم وست د هرې کتنې نه چې افغانستان تر سره کړی دا به تر څنګ شوی خضور سره مجالس نیولې دي. د خپل پکې هم په دې مجلسونو کې متاسفانه څه شي چې دا مونږ ته وایي چې زه فقط یو اجرایوي صلاحیت نه لرم، فقط یو گزارش جوړولای شم او دا گزارش مې جوړ کړ او دا مې خپل کړ. خو مونږ ته وکړ مونږ غوښتنه د یو گزارش نه پورته ده، ځکه چې گزارش خو چې تا مونږ ته ټول او دا معلومه ده، ټول دنیا ته معلومه ده چې د افغانستان په
خلکو
باندې څه تیریږي. نو په دې خاطر زمونږ توقع د دې نه پورته ده او تم بس فقط یو گزارش جوړی، یو راپور خپری.
یعنی تاسو صحیح لاره کنه د خوالی دې
به وي. هیله لرم چې دې راځي نو څو کله چې راپور جوړی دا خندونه چې په تاسو کې پکې راځي ته حل لري موږ چې دې اقدامونه تمانه دي. تاسو پرې به یو راپور مننه
تاسو نه ډیره مننه روبینا جانې کور د ودان چې خبرونه کړي برخه واسطه درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای ته رسیدي. په څولاندو شی وو کې ساسوغا کې ساده شما خبرونه پیلېږي. هیله ده چې د ډیرو مهمو موضوعاتو سره تاسو په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. کور مودان تر بیا ملامل شي.